پېښور کې د مازیګر 5 بجې شو. اوریدونکو د مشال راډیو د نن ورځې انحصاط خپرونو په دې اخرنۍ خبري ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې خبرونه سربېره اعدام کړل شوي ممتاز قادري د پلویانو په اسلام آباد کې د احتجاجو پر وړاندې د حکومت د عکس العمل په اړه د معلوماتو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې برابرو. خبرونه له شاهین بنیري.
مشر دې وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم نواز شریف د کورونا چارو وزارت ته ویلي دي چې نن د اسلام آباد ډي چوک د ممتاز قادری د پلویانو څخه خالی کی. دا پېښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د ګردو د صفایي د مشین د خرابېدو له کبله 15 کسان مړه شوي دي. او د امریکا د بارنو چارو دفاع وزارتونو د ترکیې په جنوب کې د ترهګر وډلو د زیاتېدونکو ګواښونو ته په اشاره سره امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي اهلکارانو کورنیو ته له خپلو ځایونو څخه د وتلو ویلي دي. د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم نواز شریف د کورونا چار وزارت ته ویلي دي چې نن د اسلام آباد ډي چوک د ممتاز قادری د پلویانو څخه خالی کی. د ممتاز قادری پلویان دا وخت په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته راټول شوي دي او دغه د پانسۍ خلاف احتجاج کوي. د اسلام آباد نه د مشال لیډو خبریال وایي چې پولیس د ریډ زون د امنیت ټینګولو تر څنګ د دغه مظاهرچیانو د خورولو لپاره تیاری نیولی دي. د پاکستان د کورونا چار وزیر چودھری نثار علی خان پرون اسلام آباد کې خبریالانو ته د وینا په وخت ویلي وو چې مظاهرچیانو سرکاري املاکو ته زیان رسولی دی او سرکاري چارواکي زخمی کړي دي. نوموړي ویلي دي په ګډوډیو کې ککړ خلک بنیول کیږي. ممتاز قادری نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر د وژنې په کیس کې پانسي شو. د نوموړي ملاتړو د هغه له سلوېختۍ وروسته د دې سزا خلاف احتجاج پیل کړی دی. د پاکستان د کورونا چارو وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن ویلی دی چې د اسلام آباد په ډی چوک کې د مظاهره کوونکو د لری کولو لپاره به د تشدد نه کار نه اخلي. نن مشال لري سره په ځانګړي مرکه کې نوموړي ویلي چې حکومت د مظاهره چانو د منتشر کولو هڅه کوي خو ولې په دغه اړه د وسلو نه کار اخستل نه غواړي. نوموړي زیاته کړه
دا عام خلک دي، دوی سره وسلې نشته نو د دې خلاف داسې کاروای نه کوو. مونږ نه غواړو چې سمر جوب لوشي. مونږ په دې اند یو چې دا به سمه طریقه وي چې دا مظاهره کوونکي منتشر کړل شي. دا عام خلک دي. زمونږ امنیتي سرتیرو هم دا فیصله کړې ده چې په دې ځای کې مظاهره کوونکو د لری کولو لپاره به د وسلو استعمال نه کوي. د امنیتي سرتیرو شمیر به زیات وي او دا مظاهره کوونکي به گرفتار وي.
وفاقی وزیر زده کړی ده چې د نېشنل اکشن پلان د لاندې به امنیتي ادارې په ټول ملک کې خپل کار له دوام ورکوي. د جنوبي وزیرستان د توی خلی سلیمان خیلو قومي مشران وایي حکومت دې تر شپېتو هغه کسان ورپرېږدي چې په اجتماعي ذمواره کې نیولی دي. پرون ماښام په ډېر اسماعیل خان کې د قومي مشرانو د یو پریس کانفرنس پر مهال قبایلي مشر محمد اعظم خان وویل چې حکومت دا کسان نه پرېږدي، دوی به پراخه مظاهره کوي.
دا کومه کاروایی چې حکومت له موږ سره شروع کړې ده، لارې بندې کړې ده، را باندې په کورو کې مریضان پراته دي، څوک یوې بلې خواته نه شي وتای. پولیټیکلي دا تشتیق وکړو چې دا خاوره دي دوتانی ده، سور پل یې لیکلی ده په کیس کې، دا سور پل دي دوتانی خاوره دی، دوتانی ایریا ده. مجبور موږ به مخته منډې وکړو، لا به د ګورنر هاوس مخته کینو، لا به احتجاج کړو.
د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه دا کسان د FCR د قانون لاندې د قبایلي سیمو د ترقیاتي کارونو د ادارې FDA د تختول شوو کسانو په بدل کې نیولې دي. دا پېښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د ګردو د صفایي د مشین د خرابېدو له کبله 15 کسان مړه شوي دي. د هسپتال یو چارواکي ډاکټر ناصر نن مشالې ډو ته ویلي چې د وینې د پاکولو د مشین د خرابېدو له کبله 15 رنځوران مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه
چې کوم موږ سره په وارډ کې ایکسپایر شو، هغه 5 کسان ایکسپایر دي، خو دا 10-12 کسان چې کوم اخوا دې خوا نورو هسپتالونو ته موږ ریفر کړل، نو د دې ډایلیسس به ضروري نه شوي. دې کې به هم اندازه ده چې داسې 4 یا 5 به ایکسپایریس په دې کې شوي. او دا کشانجنګ پیشنټ وو، یو فیمیل وه، 22 سالې وه، هغه په اکیوټ رینل فیلور کې راغلې وه، نو هغې ته د امیجیټ ډایلیسس ضرورت و، خو ډایلیسس موجود نه و او هغه غریب ماشومه چې کوم دی هغه 2-3 ګنټې بعد ایکسپایر شو.
او د خیبر ټیچنګ هسپتال وایند خبر به بنیاد ګرځولې دی، وایلی دي چې په هسپتال کې 14 مشینان دي او ټول کار کوي. د خیبر پښتونخوا د کورونا چارو ادارې ملکن ډیویژن ته د بهر ملکی سیلګرو پتک بندي زوچت کړی دی. د صوبې د سیلګری د ادارې وایندې زهر عالم نن مشالې ډو ته ویلي چې په بهر ملکی سیلګرو د NOC شرط لری کړل شوی دی او اوس دوی سواد ته سفر کولی شي. په کال 2008 او نهم کې ملکن سیمه کې د خراب امنیتي حالاتو له کبله حکومت په سیلانیانو د حکومت د اجازې نه بغیر دغه سیمو ته په تک بندیز لګولې وو. امریکا سلور نور جنگی الوتکې د افغانستان هوایی ځواکونو ته ورکړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت پروند سه شنبه پورس په خبر پانه کې ویلي چې دغه سلور A-29 ډول جنگی الوتکې به په روانه جګړه کې افغان هوایی ځواکونه لا نور قوي کړي. د امریکا د بارنو چارو او دفاع وزارتونو د ترکیې په جنوب کې د ترهګرو ډلو زیاتېدونکو ګواښونو ته په اشاره سره د امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي هلیکارانو کورنیو ته له خپلو ځایونو څخه د وتلو ویلي دي. د پینټاګان یو ویان پیټر کوک ویلي چې کوم مشخص ګواښ د دې حکم د ورکولو سبب نه دی شوی، خو زیاته کړې ده چې دا ګامې د احتیاط له مخه د امریکایي کورنیو د امنیت لپاره اخیستی دی. د شام چارواکي وایي د پالمیرا تاریخي ښار څخه ماین پاکانو هغه یو نیم سل بمونه لري کړي چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې دغلته ځای په ځای کړي وو. په شام کې د میوزیمونو او نوادراتو مشر مامون عبدالحکیم پرون ایسوسیټډ پریس خبري ایجنس ته ویلي چې تخنیکي ټیم په پالمیرا کې تر دوه ورځو کار وروستو دمشق ته راستون شوی دی. او نن د هند په ډیلی کې د کرکټ شل اووریزو سیالیو نړیوال کپ لومړی سیمی فاینل د انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ کېږي. میچ د پیښور په وخت ماښام شپږ نیمې بجې پیلېږي. د دې لوبو دویم سیمی فاینل کې به سبا هند او ویسټ انډیز سیالۍ کوي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه اوس د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباده زموږ همکاره رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل پنځه روپۍ او پنځه اویا پیسې اخیستل کیږي او په یو سل پنځه روپۍ او پنځه اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل پنځوس روپۍ او څلوېښت پیسې او په یو سل پنځوس روپۍ او نوي پیسې. یو یورو په یو سل اتلس روپۍ او شل پیسې اخیستل کیږي او په اتلس روپۍ او شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په اوویش روپۍ او پنځه نوي پیسې او په اتویش روپۍ. یو درهم په اتویش روپۍ او شپېته پیسې او په اتویش روپۍ او پنځه شپېته پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ او پنځه پنځوس پیسې او په یو روپۍ اووه پنځوس پیسې او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه اتیا ایراني ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه دوه اتیا ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور او بنو کې موسم اوچ وي او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت درویش او کم نه کم شپاړس، بنو کې یو دېرش او دولس او په کوټه کې اوویش او لس وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف اړوند د حکومتي ادارو ته ویلي چې د اسلام آباد دی چوک د اعدام کړل شوي ممتاز قادری له پلویانو خالی کی. په دغه اړه تازه معلومات درکو. هم په اسلام آباد کې د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا جوړه شوې پرونه غونډه کې دینی عالمانو وویل هیڅ څوک دا حق نه لري چې د اسلام او جهاد په نوم په ټولنه کې انتشار پیدا کړي. د چارو اوسیدونکو وایي د دینی عالمانو دغه خبرې پر سخت دریځ وسله والو اغیز نه کوي.
کوم په دې ترخګرې کې ملوث خلک دي اخو دا خبره نه مني ادا وایي چې رجیدا سرکاري علما دي.
د پیښور د خیبر ټیچنګ هسپتال یو ډاکټر وایي د وینې صفا کولو یا ډایلیسس ماشين خرابېدو له وجې په دغه روغتون کې داخل د ګردو یو شمیر ناروغان مړ شوي دي.
پنځه کسان ایکسپایر دي خو دا داس بارا کسان چې کوم انور هسپتالونو ته موږ ریفر کړل نو د دې ډایلیسس به ضروري نشوي.
او د جنوبي وزیرستان د سلمان خیل قبیلې مشران وایي حکومت په ناحقه د دوی یو شمیر خلک بندي کړی دي.
دا په اف سی آر کې لمغ سره زیاتای ده، لمغ سره ظلم ده، ناجایز یې موږ پندش پته کسان نیولې دي.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم په اسلام آباد کې د چې کوم یو ممتاز قادری په نوم یو مجرم ته پانسی ورکړل شو سمود مخکې داغه د پلویانو د احتجاجي مظاهرو په اړه ورول دلن سلورم ورځ د چې دغه غلطه په ډی چوک یو ساحه ده یو سیمه ده تر غون شوې دي او داغه د پانسی پر ضد احتجاج کوي. حکومت په ان وخت کې ویلي دي چې دوی د لدغه ځایونو غنې لارج شي د سیمه یو ساحه دي خوشي کی. په دغه اړه رستی معلومات اخلو زمونږ همکار احمد الله را سره اسلام آباد نه ټلیفون په لیکه دی. احمد الله که تاسو معلومات لري تازه او موږ سره شریک کړئ مهرباني وکړئ.
نن ابا چاجی څنګه چې تاسو هم ویلای چې وسنه لګه شی بوړاندې د حکومت او د مظاهره کوون کې کوم دي داغه د ټیم مذاکرات چې کوم دي اغه سر ته ورسېدل او شاه اویس نورانی چې کوم د مظاهره ډلې چې د اغې لخوا نمائندګي کوله اغه راغه وسنه لګه شی بوړاندې ډی چوک تر ورسېدو او داغه د وینا تر مخه چې حکومت سره په ډیرو معاملات باندې چې کوم دي اغه خی خبرې اترې وشولې خو په راتلون کې نیم سات کې چې کوم دي یو خبر چې کوم دي اغه ولسته واورول شي. دغه شان بلخه حکومت حکومت چې کوم دی هغه هم خپل تیاریانی پوره کړی دی او موږ چې د زیت لاړو ولته چې موږ قتل دل ایف سی سره اسلام آباد پولیس پنجاب پولیس رینجر چې کوم دی هغه دلته په لوی شمیر کې را جمع کړی شوی دی او څلور طرفه د غزې چې کوم دی هغه په ګیره کې اغستلی شوی دی. نو د پاکستان سرکاري ټی وی تر مخه چې د اپریشن لومړۍ مرحله چې کوم دی هغه شروع شول، ولې ایف سی او نور اهلکار چې کوم دی هغه د خپلو ځایونو لږ مخکې تللی دی او دغه د یو ګروپ په صورت کې ور روان دي او د دې د وینا تر مخه چې د مظاهره چانو لخوا څه دغه جواب را نه کړل شو کېدای شي چې اپریشن چې کوم دی هغه پی شروع کی. بلخوا د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان چې کوم دی هغه هم نن ماخام شپګنی می بجې چې کوم دی د هغه به میډیا سره خبرې کوي او د کم مذاکرات چې کوم دی یا د هغه وروسته چې کوم د اپریشن صورتحال دی په هغه باندې میډیا له بریفینګ ور کوي.
دغلط احمد الله ناس پاتې خلک څومره دي د احتجاج کوونکي څومره شمیر څومره دی
بادشاہ صاحب شمیر موږ داسې اگزیکټ نشو ویلای چې څومره شمیر کې دي، خدا خبر ده چې په اوله ورځ څومره کسان راغلي نو د هغه ډیر زیات د هغه نه چې شمیر چې کوم دی هغه کم دی. دغلط چې کوم موږ ورالو او هغه تک کوم د سکیورټي اهلکار دي چې هغه سره زمونږ خبرې کېدلې نو هغه ویل چې یو څو زره کسان چې کوم دي دا دي خو ولې د سکیورټي فورسز چې کوم دی امنیتي اهلکار نو د دې وینا تر مخه چې منګ شمیره چې کومه ده اغه نه زیاته ده.
صحیح شو، ډیر مننه اوریدونکو احمد الله او د اسلام آباد نظم خبريال او هم د اسلام آباد په دغه ډی چوک کې د ممتاز قادری د پانسای پر ضد مذهبي ډلو کسانو د احتجاج او پر وړاندې د حکومت د عکس العمل پاړه زمون همکار ګلیاز د پاکستان په مرکزی حکومت کې د مذهبي او کورنۍ او چارو له وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن سره مرکه کړی ده. د مرکه اور
دا عام خلک دي، دوی سره وسلې نشته نو د دې خلاف داسې کاروای نه کوو. موږ نه غواړو چې سمرجوب لوشي، موږ په دې اند یو چې دا به سمه طریقه وي چې دا مظاهره کوونکي منتشر کړل شي. دا عام خلک دي، زموږ امنیتي سرتیرو هم دا فیصله کړې ده چې په دې ځای کې مظاهره کوونکو د لری کولو لپاره به د وسلو استعمال نه کوي. د امنیتي سرتیرو شمیر به زیات وي او دا مظاهره کوونکي به گرفتار وي. بلیغ الرحمن په لاهور کې د مارچ په 28مه د بمی چاودنې وروسته په پنجاب صوبه کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو په اړه ویل د کامی اکشن پلان لاندې ټول سیاسي ګوندونه ټول سی پی او وفاقي حکومت سره یو دي چې پکې ستراتیجی او پلانونه ورکړل شوی دي. هم له هغه سره سم دا ټول ګامونه پورته کیږي. په دې کې په ترجیحي بنیادونو کار روان دي چې هر کله پر مشتبه کسانو شک کیږي په ټاکل شوو لارو یې څارنه کیږي. نو په ټول ملک کې د کامی اکشن پلان عملي کړل شوی دي او د هغې لپاره څه خاص سیمې ځانګړې نه دي. د هیواد په هر برخه کې که څه هم ګام پورته کیږي نو هغه به تر نیشنل اکشن پلان لاندې وي.
د پاکستان د مذهبي او کورنۍ چارو وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن سره مو د ګلیاز مرکه اوریده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا په اسلام آباد کې جوړې شوې پرونی غونډې ته په ویناو کې دینی عالمان وویل په اسلامي ریاست کې اوسېدونکي یو مخصوص ډله او یا هم یو وګړی نشي کولای اسلام او جهاد د اسلام او جهاد په نوم په ټولنه کې انتشار پیدا کړي. بلخوا ځینې شنونکي وایي عالمانو مخکې هم دا رقم بیانونه ورکړي دي خو چا پرې غوږ نه دی کولی. احمد الله له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د نهې په ورځ د اسلامي نظریاتي کونسل په اسلام آباد کې یو ورځنی سیمینار وشو چې پکې ګډون کوونکو یو شمیر عالمانو او مذهبي غړو په دې خبره اتفاق وکړو چې صرف ریاست د دښمنانو پر ضد د جهاد اعلان کولای شي. سیمینار ته د ګډونوالو وینا وه چې د جهاد مطلب دا نه دی چې د خپل ملک املاکو ته نقصان ورسولی شي او حتی اسلام خود جنگ په حالت کې هم د زنانو او ماشومانو د وژنې اجازه نه ورکوي. سیمینار ته د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد شیرانی وینا وه د عالمانو دا تجویز به اسلامي نظریاتي کونسل ته وړاندې کولای شي. د ذکر دا چې د عالمانو لخوا دا خبره د تیر اتوار په ماخام د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې د ځانوژن کې برید ورستو مخې ته راغلی ده. په یاد برید کې د اویاو څخه زیات کسان وجلې شوي دي. د پېښور پونتون پخوانی وایس چانسلر او مذهبي چارو نظر لرونکي قبله ایاز وایي چې عالمانو مخکې هم دا قسمه بیانونه ورکړي دي خو هغه وخت ورته چا دومره توجه نه ورکوله.
اسلام روح چې کوم دی آکه تشدد سره احتجاج چکم دے دے جواز نشتا او آئینی جمہوری او پر امن لاری جی دی دا دے اسلام پا چوکات کے دن ندی اس ما تحکاری دا چی دے لاہور دے را گٹا سانے ہاو شوا نو زیاد دا خبری چی میڈیا ہم را خلی عوام ہم اس دے طرف تا توجہ اور کوی
مشال ریڈیو چکلا دا نوموڑی ندا تا پو سکڑو چی دا قسم بیانونو پا اولس اثرات پریوتے شی نو پا جواب کی ویناوا
کم پا دے ترخگرے کی ملوث خلق دی آخو دا خبری نمانی آدا وائی چی رجی دا سرکاری علماء دی و سرکاری عناصر دی کچھ کم پا دا بین بین دی نو یقیناً دے اگوی دے پر دے خبرو فائداشتے او ما تا خکاری چی دے خلقو تا با کم از کم پا یو وضحات راشی
دا قبلہ آیاز پا وینا چی تیر کال دا ہند پا سرخار ڈیلی کی دا دیوبندی عالمانو ایوا نڑیوالا اجتماع شوی وا چی پا کی ہم دا خبری شوی وی چی اسلام دا ہر قسمہ تشدد غندن کوی او صرف ریاست دا جہاد اعلان کولی شی احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه
د افغانستان د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت باید له کډوالو سره د بشري حقوقو مطابق چلند وکړي نه د سیاسي مسایلو لمخې د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار د چهارشنبه په ورځ مشال رادیو ته وویل په پاکستان کې تر روسي حملو وروسته افغان کډوال ځورول کیږي لبل خو د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان ایچ سی آر د پاکستان حکومت غواړي چې د جرم تر اثبات د مخه باید د کډوالو له ځورونې او بندي د هغوی د بندي کولو ل کار څخه ډډه وکړل شي یوسف خان زدران ل کابل رپورټر کوي
ورسته ترغه چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو او بندي کولو په اړه ځینې راپورونه خپاره شول د افغانستان د کډوالو ورستنیدونکو چار وزارت وایي چې تر اوسه دوی ته د افغانانو د نیول کېدو او یا بیرته راشړل کېدو په اړه کوم رسمي مکتوب او شمیرې نه دي رسیدلي د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیر کې د داسې حملو وروسته په پاکستان کې میش افغان کډوال زورول کېدل او دوی په ژوند یې مستقیما بد اغېز کړی دی ښاغلی میاخیل وایي چې په دې اړه افغان حکومت تل خپل غږ پورته کړی او په لاهور کې د بمی چودنې وروسته تر اوسه دوی ته د پیښې د بیا تکرارېدو په اړه څه نه دي ویل شوي
که څه هم تر اوسه پورې داسې کومه رسمي موضوع له موږ سره نه ده شریکه شوې چې څومره افغانان هلته د لاهور له حادثې وروسته زندانی شوي که چیرې زموږ افغانان هلته زندانی شوي نو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت به
د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ د پاکستان په لاهور ښار کې د بمی چاودنې په نتیجه کې نږدې اویا کسان مړه او تر 300 نور ټپیان شول ویل کېږي چې له دې پیښې وروسته پاکستاني پولیسو له 500 ډیر کسان نیولي چې د راپورونو له مخې افغانان هم پکې شامل دي په ځینو چاپي رسنیو کې بیا داسې هم راغلي چې تېره ورځ 188 افغان کډوال چې په خیبر پختونخوا کې میشت وو د پاکستاني پولیسو لخوا افغانستان ته راړول شوي دي افغان حکومت وایي چې هلته د افغان کډوالو ستونزو د په خاطر با ډیر ژر د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر پاکستان ته سفر وکړي په همدې حال کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره په دې اندېښنه ښیي چې په پاکستان کې د تروریستي پیښو وروسته تل افغان کډوالو ته د شک په سترګه کتل کیږي په افغانستان کې د دغې ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان نه باید افغان کډوال وزوروي
هغه افغانان چې د جرم له ثابتېدو پرته د انتحاري یا بمي حملو په اړه نیول کیږي د اندېښنې وړ خبره ده داسې پیښې مخکې هم شوي دي چې ډیر کله د یونیسیار له مداخلې وروسته خوشي شوي دي زموږ غوښتنه تل ده د افغانان چې خپله د ترهګرۍ قرباني دي هغه چې په پاکستان کې ژوند کوي او په کومه پیښه کې ښکېل نه وي نه باید ونیول شي
په همدې حال کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې ګاونډیان په تیره بیا پاکستان غواړي له دې لارې پر افغان حکومت فشارونه ولري د مشرانو جرګې دوهمه منشي نجیبه حسینی وایي چې پاکستان د دې لپاره چې خپلو خلکو ته یې ذهنیت او ډاډ ورکړی وي له افغان کډوالو سره ناوړه چلند پیلوي میرمن حسینی وایي چې د افغان حکومت وظیفه دا ده چې په جدي ډول دا مسله وڅېړي او د هغو ستونزو ځان خبر کړي چې هلته میش افغان کډوال ورسره مخ دي
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو په پیښور کې د خیبر ټیچنګ هسپتال یو ډاکټر ناصر خان وایي د ګل پشپا د وینې صفا کولو ماشين چې ډایالیسس ماشين ورته وایي د خرابېدو له کبله د دغه هسپتال د ګردو په واټ کې داخل 15 ناروغان مړه شوي دي دغه روغتون انتظامیه بیا دا خبر ردوي وایي چې ځینو کسانو د دوی په بدنامولو لپاره راغستې ده خو مشال رادیو د هغو کاغذونو نکلونه ترلاسه کړي چې پکې د یاد ماشين د خرابېدو له امله شکایتونه درج شوي دي ځلان یوسف زی له پیښور راپور راکوي
د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټر ناصر مشال ریډیو ته وویل چې د ګل پشپای نیفرالوجي یا د ګردو په وارد کې ډیوټي وه. د شپې 10 بجې د ډایلیسز یا د وینو صفا کولو مشین خراب شو. تر سهارا د ګردو ناروغان ډیر په تکلیف وو او 15 پکې د وینې نه صفا کېدو له وجې مړه شول.
چې کوم سره په وارد کې ایکسپایر شو نو هغه 5 کسان ایکسپایر دي، خو دا 10-12 کسان چې کوم اخوا د نورو هسپتالونو ته موږ ریفر کړل نو د دې ډایلیسز به ضروري نه شوی. دی کې به هم اندازه ده چې داسې 4 یا 5 به ایکسپایرس په دې کې شوي. او دا کشانجنګ پیشنټ وو، یو فیمیل وه 22 سالې چې هغه په اکیوټ رینل فیلور کې راغلې وه. نو هغې ته د امیجیټ ډایلیسز ضرورت وو، خو ډایلیسز موجود نه وو او هغه غریبه ماشومه چې کوم دی هغه 2-3 ګنټې بعد ایکسپایر شو.
د خیبر ټیچنګ هسپتال ویان فرحت خان دا خبر بی بنیاد وګرځو. دا یو نو ویل چې د ګل په شپې د ډایلیسز مشین کار کوو او کنه، خو وایي چې د نهې پرواز د ناروغانو ډایلیسز شوی دي. د هسپتال د سرچینو نه مشال ریډیو ته هغه خط هم ترلاسه شوی دی چې د ګل پشپې پکې د وارډ ډاکټرانو انتظامیه ته د مشین د خرابېدو شکایت او ترې د هغې د سمدستي سمولو غوښتنه کړې ده. ډاکټر ناصر وایي چې د ډایلیسز لپاره یې ناروغان نورو هسپتالونو ته هم لیږلي وو.
مریضان به راتلل نو موږ به الارش ته ریفر کړو چې تاسو الارش ته ورشي، هلته صفائی ته ورشي. نو موږ چې کوم مریضان الارش ته ریفر کړل هغوی وی چې موږ سره خپل دلته لسټ دی، موږ سره خپل مریضان دي، تاسو دا آی واپس دا مریضان راولېږل. نو دریم آپشن موږ سره د آی کی ڈی پاتې شو، انسټیټیوټ آف کډنی ڈیزیزز حیات آباد، موږ مریضان هلته ولېږل. نو هغوی ورته وی چې موږ د شپې چې کوم دی ډایلیسز نه کوو او موږ ایمرجنسی ډایلیسز بالکل نه کوو. نو ټول مریضان واپس تلل، هغوی کې 2-3 په لارې کوم ایکسپایر شي وو او بیا چې کوم ژوندي وو نو هغه موږ تر سهاره پورې پاتې کړل. نو ډیر بد حال ویګه، او موږ کمپلینټ هم ورکو، ایم ایس ته هم ورکو، نه ای ڈی ایم ایس ته هم ورکو، خوشام زمونږ په خبره باندې عمل نه کو.
د سرچینو تر مخه د خیبر ټیچنګ هسپتال انتظامیه په نیفرالوجي وارد کې د ګل پشپا ډیوټي کوونکو ډاکټرانو باندې د غلط خبر خپرولو تور لګولې دی او په ضد یې انکوایري پیل شوې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
د جنوبی وزیرستان د سلیمان خیل قبیلې مشرانو له حکومت غوښتي چې د پولیټیکل انتظامیه لخوا تر اف سی آر لاندې د دوی نیول شوي لسګونه وګړي دي خوشي کی. د قبایلانو تیر ماخوستن په ډیر اسماعیل خان کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د فاټا د پرمختیایي ادارې چارواکي چې له کومې سیمې او خاورې تختول شوي هغه په دوی پورې تړاو نه لري، نو پولیټیکل انتظامیه د پر دوی د اف سی آر هربې باید نه استعمالوي. په دې اړه نور حال له سیلاب مسعود اورو.
دغو مشرانو ملکانو غورا وکړلا چې که انتظامیه لاس ورتم نه کا بیا به دوی مجبور وي چې په غټ احتجاج لاس پورې کی. په دغه مو کې ملک انور خان سلیمان خیل په دا رنگ وژغیده.
د دې بیا ال خاران چې غواړي دا د سلیمان خیل علاقه نه د پولیټیکل کې خپل رپورټ په نامه د سترپل باندې دا په اف سی آر کې لمخ سره زیاتای ده، لمخ سره ظلم ده، ناجایز یې موږ 15 کسان نیولې دي.
یو بل ملک محمد اعظم خان ووه
کومه کاروای چې حکومت له موږ سره شروع کړې ده، لارې بندې کړې ده، را باندې په کورو کې مریضان پراته دي، 2-3 کسان دي، موږ په جیلو کې پراته دي، مشران کې دي، کسران کې دي، ټول په جیلو کې دي. مجبورې موږ به مخته منډې وګولا به د گورنر هاوس مخته کې نو لا به احتجاج کو.
ملک فیروز خان زیاته کړه
علاقه دې بل شاده لاګو کوي په سیمه خیل باندې ناجایز ده، د موږ په حال باندې د رحم وکي. مخته ورځي ګلکست او توي پرور باندې کرپلې کېدلې و، خوراکي مواد هم نه راپېښو، یو قسم له مشکلاتو سره مخ
د سلیمان خیل کبایانو د غاغشتنه گوتنی وکه می چې د سیمنا د سېنات نمائنده مولانا محمد صالح شاه قریشی تور مخشه کړي هغه څه جواب وک وار وای ځنه
زه د پولیټیکل سره د دې په اړه خبره او که تاسو نه چې وښلم د دای سره وسی چې پولیټیکل دا په احتیاط سره قدم وخه
یاد دی وی چې د کبالیانو د ترقیاتی چارو دی ادارې دا اته چارواکي دروانه میاشته په لاسمه نه د توي خلا تاسو سور پال د سیمنا تشتاولی شوی دی چې کوم لا تر اوسه پر راخوشی کړی شوی نه دی.
زمون خبریال سیلاب مسعود اوتی ورځ په میرانشاه کې پولیټیکل انتظامیه د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو له اتحاد او ځوانانو سره جرګه وکړه. په جرګه کې د کډوالو د ستونزو حل، د هغوی د بیا ستنېدو، د شمالي وزیرستان د پرمختګ په اړه بحثونه وشول. قبایلي مشرانو د پولیټیکل انتظامیه مخې ته خپلې یو شمېر غوښتنې هم کېښودې. په اړه تفصیل اورو د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان ټولو سیاسی ګوندونو اتحاد چیئرمین
ملک غلام جرگې پر مهال پولیټیکل ایجنټ ته یو شمیر مطالبه وړاندې کړې.
شروع کې خو د میډ ټوله آی ډی پیز داوامه دا خواهش ده داخل وفات کو د افغانستان کې چې کوم آی ډی پیز دي چې د میډ داخل په ایزه طریقه سره د روسي په یونیورسيټي کې چې مشکیم ورګی دي پاته نن تاسو لوی تکلیف دی یو خدای نو شته پیسینه د نشه برداشت کولای چې پران منیستر میزر بقای دا ودا کړی و چې 80% خلک دی دا د وزیرستان پنجوز کې چار قوت ملتا خلک چې بیروزګار دی ګرځي وزیر اعظم پکس دی کی ملانې کړی 12000 روپۍ دا د خلک په ټیم نه راځي.
سیاسي اتحاد یو بلغړی امشاد الله پولیټیکل انتظامی پر وړاندې د کاروباریانو کاروبار شروع کول غوښتنه وکړه.
مش د افغانستان نه کاروبار کړو نن میج اغا تجارتیونه د نری کیمه کاروبار په میجبنده قرضی دی ا قرضه بهر به کاروبار میج نشي پر کولای دا د تاجر برادری شمالي وزیرستان طرف نه زیو سوال کجی چې میش ته زر نظر چې مو دلته کاروبار یا کد افغانستان سره وی کد لاور سره وی کد پشاور سره چې کاروبار مشتبال شي.
شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی جرګاتا خبرو کې وویل چې د وزیرستان ترقه یو خوشحالي لپاره به پولیټیکل انتظامیا او عوام یو بل سره ملاتړ کړي.
چې کرفیو بدل ته ولګي زموږ دفتر ته زموږ سټاف درې درې ورځې مشورات لري صرف او صرف د اعتماد فضا د وجنه نن دا حالات پیدا شو چې موږ دلته مشران راوستو دلته پریس کیمرو سره راتلل امپاسیبل خبره و مګر دا شیزونه ټیکولم غواړي نور ډېرې مسلې وي د تګ راتک د خلکو د ریټرن پل ځان باندې الزام لګوم چې زما کردار کمزور یو دا خبره به زه جی ایچ کیو کې کوم چې د نارت وزیرستان دا مسائل دې کې به د دې مرزه د دې پر رائے په مطابق باندې تل پکار دي.
پولیټیکل ایجنټ شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد مشران او ځوانانو ته باور ورکړو چې د سیمې ترقۍ کډوالو د ستونزو حل او واپسې لپاره به انتظامیه خپل هڅې جاری ساتي او د مشرانو او ځوانانو نه هم د ملاتړ غوښتنه وکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو شمالي وزیرستان.
د خیبر جنسل تیرا کاخلو بیکورکل شوی خلک شکایت کوي چې تروسه دوی خپل سیمه ته بیرتهونه لیکدول شل او دا چې د خوراکي توکو مرستې پر هم بندې کړل شوی دي. دوی حکومت غواړي چې سیمه یې لوسلوالو پاک کړي چې د باړې د خلکو په څیر دوی هم خپل کورونو ته ستانه شي. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر جنسې د تیرا اکاخیلو نه بیکور شوی خلک وای دوی وس هم په پیښور کې د کرایا په کورونو کې او ځنې خلک په جلوزو کډوالو کیمپ کې په خیمو کې میشته دي. دوی وای باید سیمه زر تر زره د وسلوالو نه پاک کړی شي د دوی راشن دی خلاص شي او خپل سیمه ته دی ولی گل شي. د خیبر جنسې پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د باړې د تیرا اکاخیلو نه بیکور شوی یو تن مشر جمعت خان پردی مشر شال ریډیو تبوایل
کوماتای کې مو په سینه ده شوې یو لري شنو کوماتای کې تیمور ورکی د تباکیوټی پوت دی وایي ربونه نه یو کې با څو دل مو ته په ټیکلر الور په وته به ته خبره وشي کورونه نه روان دی ملک ماغه ته خراب ته جوړ خو نه دی کنه مل
او د تیرا کاخیلو دوران اپریدی خپل مشکلات صدا سي بیان کړل.
رشنم بچو چې خلدا سر لګی دلته کې څو کسره پښتنه نه کوي چې چانه پښتنه کوي کنه چې کم زړه لور شو و چې مولم معلومات نشته هغه ځنه دلته لګی پټ لاله معلومات ان چلانه سچ چش لار غلی دی دا سوق دی کنه سره دغه نشته پانی سوق نه روي او عام دغه نه بابون سره ملاقات نشه خبره دم نو ریپورت کل خو لغاټه خبره را
د تیرا اکاخیلونه بیکور شوی یو بل مشر اسلم خان په خپل خبرو کې وویل
مدا غړو چې یو خپل کلیو لا لوړ شو او یو مطلب درته چې دارشن نه دروب سما باندېږي او کریم خې مضبوطی لنډاو نو ولاکه پیسم پیګو بس شبه نشوتلای بوس.
د خیبر جن سید د تیرا اکاخیلو نه بیکور شو خلکو د مشکلاتو او غختنو په حق لمو شکل د کبیلی سمو د قدرتۍ افتونو د نظم ادارې اف ډی می ډایریکټر اپریشن قاسم سره خبرې وشوي. نو دوی ویل چې د تیرا او باړې ځنې داسې ورنشتا چې هغه نه دی ستنې شوی خو موږ با ډیر زر په دې لړکی د پولیټیکل چارواکو او امنیتی ځواکونو سره سلا وکړو او دا باقی پاتې به کور شوی خلک به هم ستانه کړو او د دوی د راشن د بندیدو معلومات به هم وکړو. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم یو لس بجو
تاندې هلی
په پاوکم دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دوونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون بچا هنري غړې
په 8 منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کیدونکې دي. د شاهین بنیرینا د خبرونو لنډی زورو.
سلام شه د یو مهم خبرونه. وزیر اعظم نواز شریف د کورونو چارو وزارت ته ویلي چې نن د اسلام آباد د چوک د ممتاز قادری د پلویانو څخه خالی کی. د ممتاز قادری پلویان د وخت په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته راټول شوي دي او دغه د پانسۍ خلاف احتجاج کوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن مشال ریډیو ته په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د اسلام آباد په ډی چوک کې د مظاهره کوونکو د لرې کولو لپاره به د تشدد نه کار نه اخلي. د جنوبی وزیرستان د توی خلیص سلیمان خیل قومي مشران وایي حکومت د تر شپېته او کسان پرېږدي چې د اجتماعي ذمواري د قانون لاندې نیولې دي. د پېښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د ګردو د صفایي د مشین د خرابېدو له کبله 15 کسان مړه شوي دي. خو د خیبر ټیچنګ هسپتال ویان د خبر بی بنیاد ګرځولې دي. د خیبر پختونخوا د کورونو چارو ادارې ملکن ډیویژن ته د بار ملکی سیلګرو په تګ بندیز اوچت کړی دی. په کال 2008 کې ملکن سیمه کې د خراب امنیتي حالاتو له کبله حکومت په سیلانیانو بندیز لګولی وو چې د متعلقه چارواکو د اجازت نه بغیر دغه سیمې ته نشي تللی. امریکا څلور نورې جنگي الوتکې د افغانستان هوایی ځواکونو ته ورکړي دي. د امریکا د بارنو چارو دفاع وزارتونو د ترکی په جنوب کې د ترهګرو ډلو زیاتېدونکو ګواښونو ته په اشاره سره د امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي هلیکارانو کورنیو ته له خپلو ځایونو څخه د وتلو ویلي دي. د شام چارواکي وایي د پالمیرا تاریخي ښار څخه ماین پاکانو هغه یو نیم سل بمونه لرې کړي چې داعش وسلوالې ډلې د غلطه ځای په ځای کړي وو. او نن د هند په دلی کې د کرکټ شل اووریزو سیالیو نړیوال کپ لومړی سیمی فاینل د انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ کیږي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال احمد الله نه اورو.
جنگ ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف قام ته خپل وینا کې ویلي دي چې وسلوال د هغوی مشران او دوی سره مرسته کوونکي چې په هر ځای کې پټ وي پر ضد به سخت نه سخت ګامونه پورته کولای شي. ورځپاڼه لیکي چې ترهګري دا وخت یو نړیواله مسله جوړه شوې ده. د اسلامي ملکونو نه علاوه په اروپا او امریکا کې هم د ترهګري پیښې رامخې ته کیږي. خو د ترهګري له وجې چې کوم ملک تر ټولو زیات ځپلې شوی دی نو هغه پاکستان دی، ځکه چې د ترهګري له وجې په یاد ملک کې خلک نه صرف د ځانی زیان سره مخ شوی دی بلکې مالی نقصان ورته هم رسیدلی دی. ورځپاڼه لیکي چې په قومي اکشن پلان کې د ملک دننه د ترهګرۍ خاتمې لپاره چې په کومو نکاتو زور ورکړی شوی و نو په هغې صحیح عمل درآمد ونه شو. نو تمه ده چې د وزیر اعظم نواز شریف په حکم به په جنوبی پنجاب، سند او بلوچستان کې د ترهګرو او د هغوی سره مرسته کوونکو پر ضد اپریشن سره سره په اسانه توګه هدف جوړیدونکو ادارو او نورو ځایونو په حفاظت به هم خصوصي توجه ورکړی شي. آج ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې په لاهور کې د ځانوژن کې برید وروستو د فوز مشر جنرال راحیل شریف په حکم په ټول پنجاب کې اپریشن شروع کړی شوی دی او د مطبوعاتو د راپورونو تر مخه چې په مختلفو سیمو کې یو شمېر کسان هم نیولې شوي دي چې پکې د وسلوالو په شمول دوی سره مرسته کوونکي هم شامل دي. ورځپاڼه لیکي چې ملک د ایوې اوږدې مودې راهیسې د امنیت د خراب صورتحال سره مخ دی او خصوصا په خیبر پختونخوا کې خو حالات نور هم خراب دي چې له وجې په زرګونو خلک د بیروزګاره کېدو وروستو ډېر مشکلاتو کې ژوند تیروي. ورځپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې نه صرف په ملک کې د امن یقیني کړی شي بلکې د معیشت څانګې د بهترۍ لپاره د هم ګامونه پورته کړی شي چې اولس د سکون سا واخلي. مشرق ورځپاڼه خپل اداریه د فاټا اصلاحاتو کمیټې په دوره لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د کمیټې د هنګو دورې پر مهال په فاټا کې د اصلاحاتو په حق له قبایلي مشرانو سره خبرې کول او د قبایلي اولس رائے معلومول یو مثبت ګام دی. ورځپاڼه لیکي چې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو سره سره د متاثرینو د واپسۍ معامله هم ډیره مهمه ده. نو هیله ده چې صدر ممنون حسین، وزیر اعظم نواز شریف او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه به د متاثرینو واپسۍ کې د نور ځنډ نه کار نه اخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنال لسپانه د لاهور خار ځانمرګ بریت ته په کتو سره په هغه یواد کې پر عیسایانو د وسلوالو بریدونو او برتانوي انډیپندنت لسپانه بیا په افغانستان کې د بیا رغونې چارو د څار لپاره د امریکا حکومت د پروګرام په اړه لیکنې کړې دي چې مهم ټکی منور شاه اوروي.
د وال سټریټ جورنال په دې لیکنه کې راغلی چې په پاکستان کې ډیر کم شمیر عیسایان پاتې دي، خو بیا هم طالبان ورپسې شوي او وجنیې. په لاهور کې د تیر اتوار ځانمرګي برید ذمواري تحریک طالبان جماعت الاحرار منلې او ویلې دي چې عیسایان یې هدف وو. په دغه پیښه کې خواوشا اویا کسان مړه شوي او د 300 نه زیات جوبل شوي چې زیاتره یې ماشومان او ښځې دي. ورځپاڼه لیکي چې دغه ډول پیښې په پاکستان کې ډېرې عام شوي او داسې ښکاري چې د نړۍ لپاره هم اوس دا دومره د تشویش خبره نه ده، خو که نړۍ دا راز پیښو ته توجه ورکول پرېږدي نو دا به ډېره د خطرې خبره وي، ځکه چې کوم وسلوال ماشومان او ښځې په بېرحمۍ وجني او په فخر سره د هغې ذمواري قبلوي، نو که دوی ته موقع په لاس ورغله دوی به په لکونو خلکو د وجنې نه هم ډډه ونه کړي. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي د امریکا صدر باراک اوباما په 2012 کال کې جان سوپکو په افغانستان کې د بیا رغونې د کارونو څارونکي مقرر کړو چې تر دې دمه یې 900 او 900 میلیونه ډالرو د زیان مخه ونیوله او خواوشا 100 کسان تورن یې هم ونیول. سوپکو یاد ورځپاڼې ته ویلي چې دغه کارونه یې د یو شمیر ایماندارو او بهادرو افغان پولیس افسرانو، وکیلانو او ججانو په ملاتړ کړي، خو نوموړی په افسوس سره وایي چې دغو کې زیاتره کسان اوس یا خو تښتیدلي، ویرول شوي، وجل شوي او یا په درغلیو کې په خپل اخته شوي دي، نو ځکه دغه کار به اوس ډیر ستونزمن شي. سوپکو زیاتوي چې په افغانستان کې د امنیت د خرابېدلو سره هم د امریکایي منصوبو د لګښتونو کرم معلومات کول ډیر ګران شوي، خو نوموړی وایي چې دی بیا هم د افغانستان مستقبل ته خوشبینه دی، البته دې لپاره به وخت هم لګي او مشکلات به هم پیښیږي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوه
او د ټویټر پته ده VOA ډیوه.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د امریکا په سخار واشنگتن ډی سی کې یو نړیواله غونډه په دې مخه جوړیږي چې د اټومي وسلو د ترهګرو ډلو لاسته د ورتلو د مخنیوي پر لارو چارو غور وکړل شي. روسیه ویلي چې په دغه سرمشریزه کې ګډون نه کوي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورټ له ګل ایاز اورو.
د نړۍ یو شمیر هیوادونو مشران او استازي په روانونه کې د امریکا پلازمینه واشنگتن کې سرمشریز لپاره راغونډيږي چې څنګه له ترهګرو اټمي وسلې خوندي وساتي، خو روسیا په دې کې ګډون نه کوي. روس چې په نړۍ کې تر ټولو زیاتې اټمي وسلې لري د مارچ 11 سرمشریز کې ګډون نه کوي. په دې سرمشریز کې د روسیې ګډون نه کولو په حق له په امریکا او نورو ځایونو کې چارواکي او کارپوهان اندېښمن دي. واشنگتن میش یوی سړینیز ادارې کارپو کینګستن ریف وای چې د روسیې لخوا د ګډون نه کولو فیصله واقعي د اندېښنې وړ خبره ده. د امنیتي چارو زیاتره شرونکو په دې باور دي چې دا شان سرمشریزی به د مسلې په لور پام اړولو او په هیوادونو کې په دې اړه د جدي ګامونو خستو کې مرسته ترلاسه کړي. په دې کې د هغه یورینومو چې غنی شوي لری کول شامل دي چې دا مواد د اټمي بم جوړولو کې استعمالیږي. د سرمشریزی منتظمینو په نړۍ کې د څلرشتو ریئکټرو نشاندهي کړي چې پکې په ټیټه کچه یورینیم غنی کیږي. د دې ترڅنګ د 2 ودانو چې پکې دا مواد ساتل کیږي امنیت لا نور ښه کولو خبرې کیږي. خو د اټمي وسلو مخنیوي ځینې کارپوهان د پخوانی غونډو په اړه جلا نظرونه لري. د کینیډي سکول څېړنکارانو په یو نوي رپورت کې ویلي دي که څه هم د اټمي موادو امنیت ساتلو په اړه ګامونه پورته کړل شوي دي، خو د ترهګرو ډلو او په ځانګړې توګه اسلامي دولت وسله والی ډلې صلاحیت له نورو وختونو پرتله زیات شوی دی. په رپورت کې راغلي چې د جوهري ترهګرۍ خطر د تیرو 2 کلونو پرتله زیات دی. د هاورد شنون کې وای چې ماسکو او واشنگتن ترمنز اټمي همکاري کې ډېر زیاته کمی راغلي دي. په دریو سرمشریزو کې روس خپل استازي استولي وو، خو تیر کال یې اعلان کړی وو چې په راتلونکي سرمشریزه کې به ګډون نه کوي. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویان دی د جنوري په میاشت کې ویلي وو چې په سرمشریزه کې نړیوالې ادارې لکه د ملګرو ملتونو د اټمي توانایي اداره مداخلت زیات شوی دی او د مخصوص هیوادونو نظریه پرې تپي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 21 په لندو صفو 2013 14503 1300 او 15000 کیلو هرتز اوریدل شي.
ترکیه اروپایي هیوادونو ته له غیر قانوني لارو د کډوالو په نغښتونکو د تلو د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې د شاوخوا 40 قاچاقونکو د نیول کېدو یا د نیولو د غوډ نیولو خبر ورکوي. انکارا د اروپای ټولنې سره د شیوی تړون تر مخه مکلفه ده چې لخپل خاوري یونان او نورو اروپای هیوادونو ته د کډوالو د تګ د بهیر د مخه ونیسي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
د ترکیې پولیسو د هغو کسانو په وړاندې چې اروپایي هیوادونو ته انسانان قاچاق کوي د سېشنبې په ورځ په هیواد کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه شل تنه ونیول. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه کسان پرون سهار د ایژې د سمندرګي په غاړه له ازمیر نه نیولې سوریې پولې ته نږدې تر سنیلورفا او د تورې بهیرې تر سامسون پورې په پنځو سیمو کې نیول شوي دي. ویل شوي چې دغه کسان د دریو میاشتو تحقیقاتو په نتیجه کې نیول شوي دي. دغه مشکوک قاچاقونکي د ترکیې، سوریه او عراق اتباع ښودل شوي او ګمان کېږي چې د ایژې د سمندرګي په اوبو کې د ترکیې له سواحلو به یې خلک د پیسو په بدل کې په کښتیو کې لیږدول. د ترکیې د رسنیو د راپورونو له مخې د انسانانو د قاچاقونکو په وړاندې عملیات دوام لري او ښایي نور قاچاقونکي هم ونیول شي. له نیول شوو قاچاقونکو سره ځینې اسناد لکه د کډوالو د نومونو فهرستونه، نقد پیسې او د پیسو د شمیرلو ماشینونه هم ترلاسه شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا ترکیه تیر کال د سوریه، عراق، افغانستان، اریتریا او نورو هیوادونو د کډوالو او پناه غوښتونکو چې هڅه یې کوله د یونان د ټاپوګانو له لارې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته ځان ورسوي په یو ستر مرکز بدله شوې وه. ویل کېږي تیر 2015 میلادي کال یو میلیون کډوال د ژیر سمندرګي له لارې اروپا ته تیر شوي چې اروپایي چارواکي دې ته اړ کړي وو چې د دغه ستونزې په هواري کې له ترکیې مرسته وغواړي. د هغه تړون له مخې چې د روانې میاشتې په پیل کې د انقریا او اروپایي اتحادیې ترمنځ وشو ټول هغه کډوال به چې د یونان ټاپوګانو ته رسیږي بیرته ترکیې ته استول کېږي. د دغه تړون له مخې چې د مارچ په 20 وشو له ترکیې یونان ته د تلونکو کسانو شمیر ډیر کم شوی دی. خو پر دې سربیره اروپایي مشرانو په دې ټینګار کړی چې ترکیه باید هغه کسان هم وځپي چې د انسانانو په قاچاق کې لاس لري.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
فارن پالیسی مجله لیکي په داسې حال کې چې روان کال په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. په سعودي عرب کې خلک د یادو ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو په اړه مختلف نظرونه لري. د لیکنې تر مخه په سعودي عرب کې زیاتره خلک پر دې اندي چې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ د سعودي عرب زیات پلوي نه دی، خو د ډیموکراتیک ګوند کاندیدا هیلری کلینټن کېدل شي د سعودي عرب لپاره پیاوړې ترجیح وي. د لیکنې ځینې نورې برخې انیسا اجمل وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي سپینې ماڼۍ په دې وروستیو کې اعلان کړی دی چې ولسمشر باراک اوباما به منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې په اپریل میاشت کې سعودي عرب ته هم لاړ شي. مقاله لیکي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د سفر په ډیر ناسم حالاتو کې کیږي. په دې وروستیو کې د ولسمشر باراک اوباما او د امریکا د صدارتي انتخاباتو د کاندیدانو بیانونو وروسته د واشنگټن له منځني ختیځ سره ژمنې تر ډېرې ژورې کتنې لاندې راغلي دي. د مارچ په میاشت کې یو خبریال جیفری ګولبرګ په اټلانټیک ویب پاڼه د ولسمشر باراک اوباما په حواله لیکلی و چې نوموړي د سعودي عرب په بهرنۍ او کورنۍ پالیسۍ نیوکې کړي او دا پوښتنه کړي ده چې آیا سعودي عرب اوس هم د امریکا ملګری دی او کنه. د اټلانټیک خبری ادارې د لیکنې وروسته د سعودي عرب د خلکو لخوا په ټولنیز او روایتي میډیا ډیر سخت غبرګون مخې ته راغی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا خبره هم اشارتن کړې ده چې د اسلامي دولت وسله والی ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ اتحاد کې سعودي عرب کافی کار نه دی کړی. نوموړي دا هم ویلي دي چې سعودي عرب وهابي فرقې ته د مالي مرستو ورکولو او په ټوله نړۍ کې د تعلیمي ادارو جوړولو سره د اسلامي دولت وسله والی ډلې په راپورته کېدو کې هم ونډه لرلې ده. هلته سعودي چارواکي بیا د مغربي هیوادونو په دې خبرو چې سعودي عرب د ترهګرۍ ضد مبارزه کې پوره کار نه کوي سخت غوسه شوي دي. سعودي عرب ویلي دي چې په هیواد کې د اسلامي دولت وسله والی ډلې په سلګونه پلویان یې نیولې دي. مقاله بیا د امریکا د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید ډونلډ ټرمپ په حواله لیکي چې په دې وروستیو کې په سعودي عرب کې داسې یو تاثر و چې د امریکا د ډیموکریټ ګوند پر تله ریپبلیکن ګوند زیات د سعودي عرب پلوي دی، خو د ډونلډ ټرمپ په اړه بیا د سعودي عرب خلک داسې فکر نه لري. مقاله لیکي د سعودي عرب ځینې خلک دا ګڼي چې کېدای شي ډونلډ ټرمپ په عام انتخاباتو کې د خپل ملاتړ زیاتولو لپاره منځلارې فکر خپل کړي وي، خو بیا ځینې خلک دا اندېښنې هم لري چې د مسلمانانو پر ضد د ډونلډ ټرمپ سخت بیانونو له وجې سخت غبرګون هم مخې ته راتللی شي. مقاله لیکي ډونلډ ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه ډېر ځله په سعودي عرب نیوکې هم کړي دي. مقاله بیا د ډیموکراتیک ګوند د صدارتي کاندیدې هیلری کلینټن په اړه لیکي چې د سعودي عرب یوې مشهورې لیکوالې په خپل ټویټر پاڼه د هیلری کلینټن په ملاتړ کې لیکلی وو. مقاله لیکي دا نه چې یاد لیکواله یوه ښځه ده نو ځکه د هیلری کلینټن په اړه لیکلي، بلکې هغه د ولسي حقونو یو پیغام ورکوي چې په ټوله نړۍ به اثر وکړي. فورن پالیسي مجله لیکي د انتخاباتو د کمپینونو د بیانونو نه څرګندېږي چې هیلری کلینټن کېدای شي د سعودي عرب په ګډون منځني ختیځ لپاره پیاوړې ترجیح وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان د والیانو ټولنه د هغه هیواد وروسته امنیتی وضعیت د اندېښنې وړ بولی. دغه ټولنې مشر او پخوانی والی عبدالجبار تکوا د چهارشنبه په ورځ په یوه خبری غونډه کې وویل که حکومت امنیت ته پام ونه کړي ځینې ولایتونه به له سکوت سره مخامخ شي. بلخو د کورنۍ او چارو وزارت د ولایتونو د سکوت خبره بی اساسه بولی، وایي چې سکالې د ټولو هیواد د ټول هیواد امنیت ته ځانګړي تدابیر نیولې دي. په دې اړه له کابل د احمد الله د رحمت الله افغان رپورټ ورو.
د افغانستان د والیانو ټولنه انتقاد کوي چې د ملي وحدت حکومت د مشرتابو د کمزورتیا له امله په هیواد کې ورځ تر بلې د نامنۍ لمن پراخیږي. د دغه ټولنې مشر او پخوانی والی عبدالجبار تقوا د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې خبرداری ورکړل چې که حکومت امنیت ته خاص پام ونه کړي نو د هیواد یو شمیر ولایتونه به سقوط وکړي.
هلمند در حال سقوط است.
هلمند، فاریاب، جوزجان دا محل د سقوط په حال کې دي. د کندوز په امنیتي حوزې کې جګړه روانه ده او همداسې په نورو ځایونو کې، حتی کابل هم خامنیت نه لري او دا وضعیت کابل خاریان او ټول خلک ګوري.
ښاغلي تقوا د سولې پر روان بهیر د انتقاد تر څنګ وویل چې سوله پروسه نه بلکې پروژه ده چې په پلمه یې افغانان غولول کیږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر جیم کلیپر او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی قومندان جنرال جان کیمپل خبرداری ورکړی و چې 2014 میلادي کال به د افغانستان لپاره له سیاسي او پوځي پلوه ښه کال نه وي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د والیانو د ټولنې هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې وایي ځینې ولایتونه د سقوط له ګواښ سره مخ دي. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې روان کال یې د هیواد د امنیتي وضعیت د ښوالي لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي.
زه فکر کوم دا خبرې له واقعیت څخه ډېرې لرې دي. کابل او نورو ولایتونو ته دومره جدي ګواښ نه دی متوجه. زه ویلی شم چې د کندوز پیښه به بیا تکرار نه شي. د دښمن د حملو د دفع لپاره تدابیر هم لرو. دښمن نشي کولای چې ولایت او حتی لرې ولسوالۍ ته سقوط ورکړي.
د تېرې دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسي جرګې لوړ پوړي امنیتي چارواکي په هیواد کې د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په خاطر یادې جرګې ته استجواب کړي و چې په همدې ورځ د ملي شورا په ودانۍ باندې درې توغندي وتوغول شول. افغان امنیتي چارواکو د ولسي جرګې غړیو ته ډاډ ورکړ چې په روان کال کې د هیواد امنیت لپاره د شفق په نامو عملیات لري چې په بشپړېدو سره به یې د حکومت له واکه وتلې ځینې سیمې بیرته ونیسي.
له کابل زمون خبریال رحمت الله افغان. او د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا له خوا یو شمېر نور جنگي الوتکې هم د افغانستان هوایي ځواکونو ته وسپارل شوې. د دې وزارت بیان جنرال دولت وزیري تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د آی 29 ډوله الوتکې دي او د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره ډېرې ګټورې تمامېږي. د دې نوې الوتکو په مجموع کې د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه نسیم شفق له ښاغلي وزیري سره مرکه کړې ده. وزیري د الوتکو د ترلاسه کولو په اړه وایي
څو وختو اخیرو کې جوپی جوپی الوتکې او هلیکوپټر راغله هوایي ځواک ته. نن هم موږ یوه جوپه د ای 29 الوتکو چې یا سوپرتوکانو ورته وي یوه جوپه افغانستان ته راغله چې دا بیا اخیرا نوي د دین وروسته نور هم راځي او موږ غواړو چې د هوایي پوز موږ غختلې شي او خپل پخو ودرېږي.
تاسو سره د امریکا له خوا څومره چې معلومات لرم د نورو الوتکو یا تیارو د مرستې ژمنه هم سوي ده. دا نور تیارې به څه وخت ورکول کیږي جناب وزیر صاحب؟ او دغه تیارې په مجموع کې څه ډول تیارې د څومره کولای سي د افغان امنیتي ځواکونو په تیر د هوایي ځواکونو دغه صفونه پیوړی کی
ګوره؟ دا ای 29 خو بالي ثابت الوتکې دي په تکتیکی برخه کې دا ډېرې خې الوتکې دي. موږ ته نخ غټه پورته کولای شو. دا توپ هم لري، ماشیندار نه هم استفاده کولای شي، رهبری او غیر رهبری راکټونه هم پیرولای شي، په زمن کې د دینه بمباري هم کولای شي. نو په تکتیکی برخه کې د خې الوتکې دي موږ کولای شو د دینه په تکتیکی برخه کې د دښمن په ضد باندې خ غټه پورته کو. او د امریکا متحده ایالاتو لکه څنګه تاسو اشاره وکړه زمو سره ژمنه کړې ده په نږدې وختو کې یو ګروپ د ایم ډی 1500 هلیکوپټرو یو جوپه راځي او بیا وروسته د ای نه ای نه ویشت یو بل جوپه راځي. په دې کې زمونږ پیلوټان روزل کیږي او دوامدار کله چې پیلوټ روزل کیږي یو جوپه الوتکې هلیکوپټر هم ورسره راځي. یو بل شی زه تاسو ته وایم چې مونږ د بی پیلوټ الوتکې هغه هم یو ډله یا یو ګروپ بی پیلوټ الوتکې هم دي چې په نږدې وختو کې انشاءالله پیلوټان په زده کړو بوختي او دا نږدې وختو کې زده کړې ختمیږي هغه هم افغانستان ته ورکول کیږي.
دا بی پیلوټ الوتکې تاسو مخکې هم ویلي وو دفاع وزارت سرګند کړي و چې ډیر ژر به د افغانستان په وایز وکونو کې دا شامل سی او خپل فعالیت پیل کړي. دا څومره مهم دی د افغانستان لپاره دغه تیاری او څومره کولای شي چې د عملیاتو برخه ګټور ثابت
شي؟ ګوره د هغې تر څنګ موږ د کش پالو ته کې خي ډیری لرو د فضل د خدای دی د اوسې لرو او موږ تر نه په ډېر قوي توګه ترې نه ګټه هم پورته کوو. پیلوټان هم لرو او خي ډېری مدرنې تیارې دي. د دې تر څنګ بې پیلوټه الوتکې راشي تاسو ته معلومه ده چې بې پیلوټه الوتکې هدف ډېر دقیق ولي کمپیوټري اداره کیږي هدف هم ډېر کم کیږي که چېرې دقیق هدف ورکړل شي هغوی نه خطا کوي. نو دا به د افغانستان د وسلوال پوز ځانګړې توګه د هوایي پوځ لپاره ډېرې مفیدې وي او ډېرې بخې وي. نو انشاءالله په نږدې وختو کې هغه هم د افغانستان وسلوال پوځ ته تسلیم.
جنرال صاحب د دغو تیارو سره په مجموع کې د څومره شتر اوسه پورې ترلاسه شوي دي؟ سږکال یا په تیرو څو میاشتو کې د تیرو کلونو په مقایسه د افغانستان هوایي ځواکونه څومره پیاوړي سي؟
ګوره د تیرو کلونو په نسبت باندې خو زه درته ویلی شم چې سږکال هوایي پوځ دومره کار شوی و چې په څو تیرو کلونو کې نه و شوی. که موږ سره مقایسه کړو دغه سږکال کال د هوایي پوځ لپاره ډېر ښه کال ویل شو چې په دې کې ډېرې د ایم ډی 1500 الوتکې د کاش په الوتکې هلیکوپټر او د الوتکې 29 د الوتکې راغلل. نو هوایي پوځ لپاره زه تاسو ته ویلی شم چې په سږکال کال کې ډېر کار وشو او دا کار جریان لري ختم شوی نه دی.
د افغانستان د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیری سره مو زموږ د خبریال نسیم شفق مرکه اورېده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کومې ده هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو په ننګرهار کې د نری رنز یا ټیوبرکلوزز د مخنیوي نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د روغتیا چارواکي وایي په ټول ننګرهار کې په واو یا روغتیایي مرکزونو کې د نری رنز د مخنیوي لپاره څانګې پرانیستي چې په وړیا توګه پکې د ناروغانو معاینه او درملنه ترسره کیږي. په دغه اړه ورو د جلال آباد نه د مشال رادیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ.
د تبرکلوز یا نری رنز د مخنیوي د نړیواله ورځ د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار د طب پونځي د غونډو په تالار کې ونمانځل شو چې یو شمیر ډاکټرانو پکې د نری رنز د مخنیوي په اړه خبرې وکړي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل هر هغه څوک چې دوامدار تبه ولري او یا هم ټوخی تر دوه اونیو واوړي پکار د چې د تبرکلوز معاینات وکړي.
متاسفانه موږ تیر کال 3200 مثبت پیښې د تبرکلوز په دغه ولایت کې لرلې چې د جملې نه درو شتنه وطنوالو خپل ژوند له لاسه ورکړي. موږ دغه ناروغي د تشخیص او همدارنګه د تداوی لپاره په ټول ولایت کې شپږ شپېته روغتیايي مراکز هغه دولتي دي کامل امکانات په واک کې لري او د تر څنګ د موږ لس شخصي شفخانه هم هغوی ته موږ مکمل وسایل تجهیزات او دوا وسپارل ده. د وطنوالو نه دا خواهش ده چې دوی هغه ناروغان چې د دوه هفتو نه ټوخی دوامداري او یا هم تبه ولري دغه صحي مراکز ته معرفي کړي ترڅو هلته دوی مجاني تشخیص هم او تداوی.
دا چې په یو کورنۍ کې د تبرکلوز یا نری رنز ناروغ موجود وي له کومو تدابیرو باید کار واخیستل شي چې نورو ته سرایت و نه کړي دا پوښتنه د ننګرهار د طب پونځي استاد او د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر احسان الله احسان دارنګ ځوابوي.
یو ته موږ تاسو په طبي لحاظ باندې اوپن کیس وي چې دا خی په دې لاړو کې په ټوخي کې په فرات کې دا بسیل راوځي. یو ته کلوز یو که کلوز یو خو سرایت امکان کم دی او باید تداوی وشي. اما که اوپن کیس نور انتقالي تخیلنه دا کس باید ځان د نور نه بیل کی کدا نه پیګ نور باید دای به کی مثلا جمعه تلان نش منځله کوم تعلیمي مکتب تلان نش عسکري عسکري نه لري شي او د خاص حق لوخي تر مش دو پولیس ته بیر شي.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې د ایډز یا ایچ آی وی نوروسته تبرکلوز یا نری رنز دوهم ساري ناروغي ده چې د زیاتې مړینې سبب ګرځي. د افغانستان په کچه د روغتیا د نړیوال سازمان د رپورت په بنسټ چې په 2015 کال کې خپور کړی و. ویل شوی و چې هر کال په افغانستان کې 6000 تنه په تبرکلوز اخته کیږي چې نږدې 14000 تنه په یو کال کې له نری رنځه مري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په محمود اجنسا کې د هلال احمر پاکستان لخوا له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې ډله جوړه شوې ده چې مقصد یې په سیمه کې د قدرتي آفتونو پر مهال له خلکو سره مرستې کول دي. دغه ډله 25 غړي لري چې ټول د پنډیاله سیمې اوسیدونکي دي. دوی وایي د دې لپاره چې په قدرتي ناورینونو کې ورسره له بهر مرستې نه کیږي، دوی دغو کارونو ته په خپله د ملا تړلو پرېکړه کړې. په دې اړه د شانواز ترغزي رپورټ اورو.
دا په ګرده قبایلی سیمه کې اولنی ټیم دی. دغه تنان چې په دې ټیم کې شامل دي له وړاندې هم د هلال احمر پاکستان رضاکاران وو، خو د ټیم د جوړونې مقصد یې بغیر لوینا کوم ځای ته د افتونو کې د راګیرو خلکو مرسته کول دي. په دې ټیم کې شامل محمد علی خان وای زاهد جان هم دو یاد تیم غړی دی او هغه وای چې هغوی ته کومه وظیفه نه ورکول کیږي. ویډیا دغه خدمت کوي او زیاتوي چې د هغوی د سیمې ولس سره مرستې لبه بهر نه څوک هم ناراضي، نو په خپله دغه شان ایمرجنسی کې خدمت ته ملاتړ دی.
انشاءالله چې موږ همدغه جذبه دي، انشاءالله چې موږ خوند لپاره څه خدمت وکړو، چې د ولنټیر به کار کوو چې سم د لاس نه کېدل هغه به کوو، خو زه چې رضاکارو چې هرځه کې خدمت مقامي لا شي کوي.
ګلزاده محمد یاد ټیم مشر ټاکل شوی دی او هغه وویل چې له دې وړاندې هم هغوی په سیلاونو او په زلزلو کې د معلوماتو راغونډولو ترڅنګ د ولس خدمت کړي.
په 2010 کې کته سو غوړې چې کوم غټ آفت راغلی او کې په موندي جنسي کې تاثیرې پندلې کې پاغه کې 270 کورونه چې کوم هغه فل وران شوی، هغه خلکو ته شیلټر ورکړي وي، سامان هم ورکړي، ورسره د خوراک سامان ورکړي، وړي وړه دا چیزونه هم ورکړي. 2015 کې چې کومه زلزله راغلې وه هغې کې د ټولو نه زیات شوی نقصان شوی، نو هغه په پنډلۍ کې چې 1600 کورونه صرف په پنډلۍ کې خراب شوي وو. نو په هغې کې کوم زمونږ خلال احمر هغه خلکو ته د کچن سامان د خوراک سامانونه ورکړل.
په محمود ایجنسۍ کې د هلال احمر پاکستان د رضاکارو شمېر له 800 نه زیات دی چې زیاتره پکې د پنډیالۍ تحصیل رضاکار شامل دي، او دا ځکه چې په قدرتي آفت کې ټولو زیاته پنډیالۍ سیمه ځپل شوي، نو ولس یې غواړي چې د آفتونو په وخت د ځپل شوي خدمت وکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو د روانې خبرونې د پای شیبو ته راغلی وو. د شاهین بونیری نه به لنډ خبرونه اورو.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم نواز شریف د کورونو چار وزارت ته ویلي دي چې نن د اسلام آباد ډي چوک د ممتاز قادری د پلویانو څخه خالي کی. د ممتاز قادری پلویان دا وخت په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته راټول شوي دي او دغه د پانسۍ خلاف احتجاج کوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمان مشال ریډیو سره په ځانګړې برخه کې ویلي دي چې د اسلام آباد په ډي چوک کې د مظاهره کوونکو د لرې کولو لپاره به د تشدد نه کار نه اخلي. دا جنوبی وزیرستان د توی خلی سلیمان خیل او قومي مشران وایي حکومت د تر شپېته او کسان پریک دي چې په اجتماعي ذمہواري کې نیولې دي. دا کسان د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د قبایلی سیمو د ترقیاتی کارونو د ادارې اف ډی اے د تختول شو کسانو په بدل کې نیولې دي. د پیښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د ګردو د صفایي د ماشين د خرابېدو له کبله 15 کسان مړ شوي دي، خو د هسپتال ویان دا خبر به بنیاد ګرځولې دي او ویلي دي چې په هسپتال کې 14 ماشينان دي او ټول کار کوي. د خیبر پختونخوا د کورونو چارو ادارې ملکن ډیویژن ته د بهر ملکی سیلګرو په تک بندي زوچت کړي دي. امریکا سلور نوې جنگي الوتکې د افغانستان هوایی ځواکونو ته ورکړي دي. د امریکا د بارنو چارو او دفاع وزارتونو د ترکیې په جنوب کې د ترهګرو ډلو زیاتېدونکو ګواښونو ته په اشاره سره د امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي هلیکارانو کورنیو ته له خپلو ځایونو څخه د وتلو ویلي دي. د شام چارواکي وایي د پالمیرا تاریخي ښار څخه ماین پاکانو هغه 1.5 بمونه لرې کړي چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د غلطه ځای په ځای کړي وو. دا ښار د مارچ په 20مه د شام امنیتي ځواکونو له داعش وسلوالو څخه د دریو هفتو له سختې جګړې وروسته نیولې دي. او نن د هند په دلی کې د کرکټ شل اوریزو سیالیو نړیوال کپ لومړی سیمی فائنل د انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ کیږي. میچ د پیښور په وخت مخام شپږ نیمې بجې پیلېږي. د دې لوبو دویم سیمی فائنل کې به سبا هند او ویسټ انډیز سیالی.
د خبرونو له لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساتخ پرونی پات اورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونی ووري. او اوس ما هارون بچا، شاهین بنیری او زمون تخنیکی همکار اسحاق امیری ته اجازه ترا کوي. د خدای پامان.